کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله ته خراغلاست. په دې خبرونه کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د ولسمشر د دوهم مرستیال له څرګندونو خبر شئ چې وایي د افغانستان د نظام پر ضد جګړه د کډوالو له کمپونو پیل شوې. د دې کنفرانس په اړه چې د ګڼ شمېر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي ګډون پکې لري نور راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام زما رایه زما حق هم په همدې خپرونه کې خپریږي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اسدالله لودین خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس بحثونه پیل شوي. په کندوز کې د طالبانو په برید کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او په چین کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر له 70,000 اوښتی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هیلمن دی په پاکستان کې افغان کډوال په زور اخراج نکړای شي. سید حسین عالمی بلخی نن دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کړه چې په پاکستان کې نن د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه روانه ده. ښاغلی بلخی له دې دوه ورځنۍ غونډې د خپلې تمې په اړه وویل دای وای هلمنیو د افغان کډوالو ملاتړ وشي او لجبري اخراج سره مخامخ نشي. هیوادونه د لهغه افغانانو سره چې په خپل خواخ خپل هیواد تستنیږي مرسته وکړي. په افغانستان کې د پایدار ادغام زمينه برابر شي. هغه کسان چې په پاکستان کې او ایران او نورو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ژوند کوي تر هغوی چې د داوطلبانه راستنېدو زمینه برابرېږي د نړیوالې ټولنې او د UNHCR لخوا د ملاتړ وشي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه نړیواله غونډه د پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا تنظیم شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسېدلی له پاکستان افغانستان ته د کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو ټینګار کړی. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې. بلخوا د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد د افغان سولې لپاره ښه اسانچاري کړي او په پاکستان ته اوس د دې مسلې د حل د برخې په توګه کتل کیږي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوترش سره په ګډه خبری کانفرنس کې وکړه. دا وایي موږ د سولې په پروسه کې د هغو هڅو په اړه خبرې وکړې چې پاکستان د اسانچاري په هدف کړي دي. دوی هم دا هڅې تاییدوي. موږ نن د حل د برخې په توګه کتل کیږو، یو وخت چې پاکستان ته د ستونزې د برخې په توګه کتل کیدل. قریشي داسې وخت پاکستان د افغان سولې د پروسې ښه اسانچاري یادوي چې افغان حکومت یې لا هم له بشپړې همکارۍ ډاډه نه دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وړمه ورځ د مونیخ امنیتي کانفرنس ته ویلي چې پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دوه اړخ لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. د سولې له خبرو ورهاخوا بیا د کندوز د ولایتي شورا مرستیال وایي په دغه ولایت کې 15 امنیتي پوځیان وژل شوي دي. صفي الله امیری نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د کندوز ښار په مربوطاتو کې پر امنیتي پوستې حمله وکړه چې دا مرګ ژوبله رامنځته شوه. له بل خوا د کندوز د امنیت قمندانۍ یوې سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه حمله د ملي اردو پر پوستې شوې ده. دغه سرچینې د نوم نه ښودو په شرط دا خبرې کړي ځکه په دې اړه د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په چین کې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو تایید شوې پېښې تر 1540 ته واوښتې. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي په دې ناروغۍ تر پرون یکشنبې 1010 کسان مړه شوي دي. دا تازه معلومات په داسې حال کې خپاره شول چې د چین دولتي رسنیو وړمه ورځ د ولسمشر شي جینپینګ تازه وینا خپره کړې وه. په هغې وینا کې ولسمشر ویلي وو چې له هماغه پایلې د دې ویروس د خپرېدو پر ضد د اقداماتو رهبري کړې ده. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یو محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. چارواکي وایي د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه شوی. لومړني راپورونه وایي چې میمون اول خپک شوی، بیا یې مړی د اوبو کانال ته اچول شوی دی. دغه ژورنالیست سندجبې، کاویش تلویزیوني شبکې او کاویش ورځپاڼې ته کار کاوه. دغه ژورنالیست څو میاشتې مخکې یو ویډیوي پیغام خپور کړی و او په هغه کې ویلي و چې د یوه خبري راپور له کبله د مرګ ګواښونه ورته شوي دي. په نیویارک کې ډیری د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې راپور ورکړی و چې په پاکستان کې د یوې لسیزې په جریان کې د 1400 خبریالانو د وژنې قضیې نه حله پاتې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کښېني. ښاغلي روحانی پرون یکشنبه یوې خبري ناسته کې دا هم وویل چې ایران به هغه وخت له امریکا سره خبرې کوي چې امریکا بیرته اټومي تړون ته ورستنه شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړونه ووت او په دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. امریکا بیا پر ایران د فشارونو په دوام ټینګار کوي او وایي چې دغو فشارونو تر اوسه ښې پایلې ورکړې دي. د خبرونو پای.
لازادای رادیو غرمنی خبری مجله اوری. قدر من اوریدون کورا سره وسی د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ولسمشر دوهم رستیال وایي د افغانستان د نظام پر ضد جګړه په پاکستان کې د ډیره کډوالو له کمپونو پیل شوی. په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم هم ټینګار وکړ چې هیواد یې تل په افغانستان کې سوله غوښتې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د 40مې کلیزې په مناسبت په اسلام آباد کې د جوړې شوې غونډې د نورو ویناوالو له څرګندونو مو هم خبرو. په نورو موضوعاتو کې د پکتیا یو شمېر سیاسي فعالان وایي د سولې په بهیر کې د ولس ونډه کمه ده او باید زیاته شي. د روزګان په دولتي اداره کې د والی او د والی د مرستیال ترمنځ له لانجې مو هم خبره وو.
معاونیت د ولایت هغه رتبه اول دی دلته، نو ما ته هیڅ گزارش څوک نه راکوي، هیڅ د معلومات د هیڅ شی دلته نه لرم په دا ولایت.
د خبرونې په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رایي ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د دې خپرونې لومړی موضوع ته د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوي تر هغه تال چې طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکه ولري او د امن پټ ځایونه یې په پاکستان کې وي په افغانستان کې سوله نشي راتلی. د ښاغلي دانش لقوله په پا پاکستان کې د کډوالو له کمپونو په افغانستان کې د نظام پر ضد جګړه پیل شوې او ترهګري پیاوړي کړې ده. خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیا ډاډ ورکوي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز هڅه کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال امید ظهیرمل په راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم رسیال وای د پاکستان له صادقانه همکارۍ پرته افغانستان کې سولې نشي راتلای. خغلی دانش چې اسلام آباد کې پاکستان ته د افغان کډوالو د مهاجرت د سلويختمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې وینا کوله وویل د پاکستان حکومت باید د افغانستان په سوله کې شریک واوسي. خو د ولسمشر دویم رسیال وای د افغانستان سوله د طالبانو په نیت له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او په نورو هیوادونو کې د خپلو پټنځایونو په لمانځوړو پورې اړه لري.
اگر طالبان پایگاه ها و پناهگاه
دی وای که طالبان خپل پټن ځایونه او زاله تر هغه چې لټول ټل تر هغه رټل سره خپل اړ کی همداسې وساتي او خپل پټن ځایونه او زاله لمنځه یونسي او اوربن هم وشي تل پاتې سول نه شي راتلی زموږ خلک د تل لپاره د تاوتې خوالي پای غواړي خغلی دانش د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې پاړه د کیدونکو هوکړې ملاتړ وکړ او هیله یې وښوده چې دا هوکړه به د افغانانو ترمنځ د خبرو پایل ته زمینه برابر کړي د ولسمشر دویم رسیال له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو رغښت وغوښت خدای هم وویل چې په افغانستان کې له سولې پرته پاکستان کې هم ثبات امکان نه لري خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیا وایي د افغانستان د سولې لپاره هر هغه کار کوي چې اړتیا ده عمران خان هیله وښوده چې د افغانستان د سولې لپاره به روانې هڅې بریالۍ شي ځکه دا ځل افغانان خپله سوله غواړي دی وایي موږ سولې ته اړتیا لرو اجازه راکړئ چې ووایم دا یوازې د پاکستان په ګټه نه ده هر هغه څه چې له ما مخکې څه پالیسي وه زه پرې نه پوهېږم خو له یو نیم کال راهیسې چې زه قدرت ته رسېدلی یم موږ هر هغه څه کړي چې اړتیا یې وه زما مطلب دا ده چې د افغان سولې بهیر ته به موږ په واقعي اثره اسانتیاوې رامنځته کړي دي پاکستان داسې مال په افغانستان کې د سولې د راتلو اړوند خپلو هڅو او مرستې ډاډ ورکوي چې تمه دا نږدې راتلونکي کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم هیله مند دی چې د دې هوکړې لاسلیک به د تاوتریخوالي کمېدو او تر خوا یې د بین الافغاني خبرو پیل اوربند او د تلپاتې سولې سبب شي ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا غونډه کې وویل دی وایي دا په افغانستان کې د یو نوي فصل پیل دی خو د کار پای نه دی بلکې یو پیل دی چې موږ یې هرکلی او ملاتړ کوو په دې اړه د افغانستان خلکو خپل دریز روښانه کړی او د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی که څه هم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتو او سوالو طالبانو ترمنځ د کیدونکو هوکړې متن لا هم روښانه نه دی خو د افغانستان حکومت تل په زلونو ویلي چې د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې سی کرښې دي بلې تکل سک
ډېره زیاته مننه امید ظاهر مل قدرمن اوریدونکو په دې راپور کې مو په افغانستان کې د جګړې د پایل او د سولې د روانو هڅو په اړه د ولسمشر د دوهم رسیال سرور دانش او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو جزئیات اوریدل دوی دا څرګندونه په اسلام آباد کې د افغانستان د کډوالو په اړه د نړیوالې غونډې پر مهال دا څرګندونه کړې دي په دې غونډه کې په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د استازو او همداراز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر پر مشرانو سربیره د شلو هیوادونو استازو ګډون کړی په دې غونډه کې مو د ښاغلي د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د څرګندونو جزئیات واوریدل خو راځي د ازادۍ راډیو د خبریالې ډیوی نادر پر راپور کې واوري چې دا غونډه څنګه او په څه مقصد په اسلام آباد کې جوړه شوې ده بلې ډیوی
بلې په دغه کانفرنس کې د افغانستان په استازولۍ د افغان ولسمشر دوهم رستیال سرور دانش خبرې وکړې او د افغان کډوالو له کوربنو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه یې وغوښتل چې افغان کډوالو پر افغان حکومت د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه کړي ښاغلي دانش دا هم وویل چې د کډوالو راستنېدنه باید اجباري نه وي او په تدریجي ډول ترسره شي
زموږ کډوالو سره باید د سیاسي فشارونو له امله ناسم چلند ونه شي او باید بشري حقونه یې تر پښو لاندې نه شي راستنېدنه باید داوطلبانه وي نه په ګروپي او اجباري ډول باید تدریجي ترسره شي او منظم مهالویش ولري
ښاغلي دانش په خپلو خبرو کې وویل چې افغان کډوال د چا د اوګو بار نو او دوی د کوربه هیوادونو د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم رول درلود د افغانستان ولسمشر دوهم رسیال دغه شان د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه وغوښتل چې په خوندي ډول د افغان کډوالو د پانګې په انتقال کې هم مرسته وکړي کوم چې په هغه هیواد کې یې کړی ده پاکستان کې د افغان کډوالو سلويخ کالو پوره کېدو غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیز ګونتریس هم ګډون کړی و انټونیز ګونتریس وویل چې ملګرو ملتونو ډیر کوښښ کړی چې افغانان د پاکستان ټولنه کې مدغام کړي د زیاته کړه چې پاکستان د ملګرو ملتونو له لوري شویو مرستو څخه زیات د افغان کډوالو لاسنیوی کړی په اسلام آباد کې په دغه جوړه شوې دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس کې د شلو هیوادونو استازو ګډون کړی دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې د معلوماتو مخې دا مهال په پاکستان کې تر 15 یو میلیونو زیات افغان کډوال مشتي چې ډیره یې راجستر دي. په ورته وخت کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان هم نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته هر کال نږدې 8000 کډوال رسنیږي. یاد وزارت د سولې هوکړې وروسته راتلونکو 15 کلونو کې د 15 میلیونو افغانانو د راستنیدو خبر ورکوي.
پلان پس از صلحی که ترتیب شده
لسول ورسته کوم پلان چې کډوالو چارو وزارت او د پناخستونکو مینیت له خوا جوړ شوی کسول ټینګ شي پر بنسټ په 2020 کال لپاره د 2025 کال تر اخره پوري د کال یو میلیون کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شي.
سال یک میلیون از هموطنان عزیز ما برخوان گشت په داخل افغانستان.
له پاکستان په خپل خوخه هیواد ته د افغان کډوالو ستنیدلو لړۍ د محل د ژمنوي رخصتوي لامل ولاړه ده او ټاکل شوی ده چې دا لړۍ د روان کال په مارچ میاشت کې بیرته پیل شي. که څه هم د کډوالو عالي کمشنرۍ خپل هیواد ته په خپل خوخه بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو سره یو څه اندازه نقدي مرسته هم کوي، خو د راپورونو له مخې چې په دې وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنیدلو لړۍ کمزوري شوې ده. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه ډیوې. قدرمن اوریدونکو، د ډیوې نادری په راپور کې مو په اسلام آباد کې د افغانستان د کډوالو په اړه د جوړ شوي کانفرنس څخه جزئیات واوریدل. دا کانفرنس مهم بلل شوی. په دې کانفرنس کې چې دوه ورځې دوام کوي، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ولسمشر افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د ملګرو ملتونو د څو څانګو په ګډون د څو نړیوالو مؤسسو استازو او د نږدې 40 هیوادونو استازو ګډون کړی. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به نن د دې کانفرنس د نورو پرمختګونو په اړه هم تاسو له جزئیاتو خبر کو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه فیروزی عزیزی تغوک شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د دغه وزارت سرپرست د ترکمنستان د انرژي له وزیر سره په اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې دواړو لوریو د ټاپي پروژې په پایل اوسپنې کرښې د نوري فایبر او نورو اقتصادي مسایلو بحثونه وکړل.
برنامه داسې ده چې د ترکمنستان هیواد په کومک باندې به د 500 میگا واټ یو لاین غځي چې هغه به د هیواد جنوب خواته هلمند او هرات خواته هم لیږدول کیږي. پاینده کې
د ښاغلي مسجدی په خبره پریکړه وسوه چې په راتلونکو ورځو کې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د 200 میگا واټ په ظرفیت د برېښنا د مزي لیږد هوکړه لاسلیک ته چمتو سي. د نوموړي په خبره همداشان دواړو لورو هوکړه وکړه چې د افغانستان لپاره د اقتصادي کانفرنس جوړېدو ته چې په عشق آباد ښار کې به د مارچ په میاشت کې ترسره سي چمتووالی ونیول سي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې له 350 زیاتې وړې او غټې شنې خونې جوړې سوې دي. د دغه وزارت وایاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وړې او غټې شنې خونې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې جوړې سوې دي. د نوموړي په خبره دا شنې خونې د کورنیو د اقتصادي پیاوړتیا او د کال په بیلابیلو موسمونو کې د بزګرو او برخمنو لپاره د خوراکي تنوع لپاره جوړې سوې چې پکې ډول ډول ترکاری هم کرل سوي دي. دغه وزارت وایي چې د سترو او وړو شنو خونو جوړول په ځانګړي توګه په غیر کرنیز موسم کې د اړتیاو د رفع کولو ترڅنګ د تولید او ارزې د زیاتېدو لامل هم ګرځېدلې دي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 6.95 پوله، یو یورو 3.50 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.90 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 15.50 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.90 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 4.90 افغانۍ.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ورځوي وینړیواله مسلې ته، د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تهران به هیڅکله له واشنگتن سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. ښاغلي روحاني پرون په یو خبري غونډه کې ویل ایران به یوازې هغه وخت له امریکا سره خبرې وکړي چې دا هیواد بیرته اټومي تړون ته ورستون شي. امریکا بیا پر ایران د فشارونو پر دوام ټینګار کوي او وایي چې د فشارونو تر اوسه نتیجه ورکړي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کینی. هغه یک شنبه تهران کې یو کانفرنس دایر کړی و او په بیلابیلو موضوعګانو یې خبرې وکړې چې تر ټولو مهم یې له امریکا سره د ایران روان کړکیچو.
تمام هدف امریکا همینه.
د امریکا ټول هدف دا دی چې په حد اکثر فشار سره په داسې حال کې چې خلک له سختۍ سره مخ دي دولت په کمزوري حالت کې د مذاکرې میز ته کینی. دا هیڅ ممکن نه ده. هیڅکله له کمزوري حالت خبرو ته نه ورسره کینو.
پای میز مذاکره نخواهیم رفت.
ایران ولسمشر حسن روحانی دا هم ویل چې امریکا تیرو کلونو کې هم د خبرو وړاندیز کړی او اوس یې هم کوي. خو د خبره امریکا باید عادلانه شرایطو ته ور وګرځي څو مذاکره ممکنه شي. روحانی ویل له امریکا سره د خبرو شرط دا دی چې دا هیواد برجام یا له ایران سره د نړۍ اټومي تړون ته ورستنه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد سخت بندیزونه بیا پیل کړل. له ایران سره د نړۍ اټومي قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمنی، اروپایی ټولنې، روسیا او چین په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ چې په اساس ایران د بندیزونو د لری کېدو او کمیدو په بدل کې د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه ورکړه. ایران وروسته له هغه چې امریکا له دې تړون ووته تړون ته ژمنتیا پریښوده او بیرته د یورانیم بډاینه پیل کړه. بډایه یورانیم د اټومي وسلو او بمونو په جوړولو کې کارول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د 2015 کال د اټومي تړون ماده په کافي اندازه سخت نه وي څو د ایران د لری واټن وشتون کو راکټونو او اټومي وسلو د جوړیدو او پراختیا مخه ونیسي او تهران اړ کړی چې په منځني ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو له تمویل لاس واخلي. د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې همداونه هم د ایران او امریکا د کړکیچ پر سر تاوده بحثونه وشول. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل امریکا په جدیت هڅه کړې چې په منځني ختیځ یا اروپا کې د ایران د تروریستي اقداماتو د پارونې لپاره دا هیواد هم له ډیپلوماټیکو سرچینو او هم مالی ورتیاو محروم کړی. د پومپیو ځانګړي سلاکار او د ایران په چارو کې استاذی براین هوک هم جمعه وویل په ایران باندې د امریکا فشارونو مثبت پایلې ورکړي.
وی هاف سانکشنډ اوور 1000 انډیویډوالز اند اورګانایزیشنز.
موږ په څه باندې زرو ایرانی یا له ایران سره تړلیو خلکو او سازمانونو بندیزونه لګولي او نیت لرو چې دغه کار ته دوام ورکړو. ځکه ډیر سخت ده چې رژیم د چلند بدلون ته اړ کړی شي، مګر دا چې تاسو اقتصادي فشارونه، ډیپلوماتیک انزوا او کلک مخنیونکي پوځي اقدامات پرې وارد کړي. امریکا دا درې واړه کارونه کړي او موږ د زیاتو ښو نتیجو شاهدان یو. براین هوک ایران د منځني ختیځ په بیسپاتۍ کې ښکېلو باله او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا یې غږ وکړ چې په دغه هیواد زیات فشارونه وارد کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د یک شنبه په کانفرنس کې ویل چې په سیمه کې د ایران رول مهم دی او د ایران لمرستې پرته د دې خبره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې د سولې او ثبات ټینګښت امکان نه لري.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ورځو نورو راپورونو ته د روزګان مرستیال ولی سید سادات ناصری وایي چې ولی محمد شفیق اسدالله سعید ورسره د مور او مایرې چلند کوي او ټول واکونه یې ترې اخیستي دي. د ولی ویان بیا وایي چې مرستیال ولی بې کفایته دی. د ولی او مرستیال ولی د لانجې په اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان مرستيال والی سید سادات ناصری د دغه ولایت پروالی محمد شفیق اسدالله سید تور پوری کوي چې له دې څخه خپل ټول صلاحیتونه اخیستي دي او د دې مرستيال والی په توګه نه مني. سید سادات ناصری نن له رسنیو سره د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال ویل لکه چې د دغه ولایت د مرستيال والی په توګه ټاکل شوی والی ورسره هیڅ خبري هم نه دي کړي.
والا جوال صاحب اتمن یو 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 ملاحظه لري. زه څه وکم؟ دا ماش زه خورم، دا ماته حرام دي. په ورځ کې زه هیڅ کار نه کوم، دلته ټول ورځ بیکار ناست. شاید ما طرح منې، نه زما پلان منې، نه زما خبره منې. دا خو لوی مشکل دی. هر افغان حق داره که در افغانستان زندگی کنه، کار کنه، وظیفه کنه، انجام بده.
مرستیال والی وایي تر دا مهال ورته معلومه نه ده چې ولې د دغه ولایت والی ورڅخه خپل واکونه اخیستي دي او له ده سره تعصبي چلند کوي. نوموړی زیاتوي چې د والی په نشتون کې حق لري چې د سرپرست والی په توګه پاتې سي، خو وایي والی یو شمېر نور ټیټ رتبه مامورین د ده پر ځای د سرپرست والی په توګه ټاکي.
نو په ټولو کارونو چې دي دا اوس زما پر ځای چې زه دلیم یا عبادی صاحب کارونه مخته وړي معاونیت د ولایت هغه رتبه اول دی دلته نو ما ته هیڅ گزارش څوک نه راکوي نو هیڅ د معلومات د هیڅ شی زه دلته نه لرم په دا ولایت ټول صلاحیتونه جوالي صاحب اخیستی دي هغه ته عبادی ته ورکړی دی که نور ته ورکړی دی په دې کې زه نه پوهېږم باید روزګان ولس باید دغه پوښتنه وکړي چې دغه معاون څه شی لري فساد اداري لري فساد اخلاقی لري
د اورزګان د والی ویان زړګی بادی به ازادي راډیو ته ویل چې والی ته قانون دا حق ورکړی دی چې په خپل خوښه پر خپل ځای سرپرست وټاکي ای بادی د مرستیال والی هغه خبرې رد کړي چې ګڼي والی دی لدس سره تعصبي چلان کوي او یا دی هم لدس څخه خپل واکونه اخیستی وي د مرستیال والی په کمزوري مدیریت تورن کړ او زیاته کړي چې بې کفایت دی
والی صاحب چې کم دی هغه خپل پر ځای دی مرستیال دی اوس هم مرستیالو پخوا هم مرستیالو بنا ان د هغه صلاحیت سره هیڅ کم چاچ نه دی کړی هغه خپل هغه صلاحیت لري بنا ان دغه د بعضی موضوعاتو په اساس چې چون ښاغلی والی صاحب دوه درې سفره درلودل او ښاغلی مرستیال والی سرپرست د ادارې پرېښود نو هغه چې کوم دوره دی سرپرست پاتې سوی چون امیر مستقیم ته خپل بعضی گزارشات او بعضی په وخت نه و رسول بنان یو څه میلمانه هم د مرکزی ادارې څخه راغلي و چون هغوی خوا بدې سي وو د دغو بعضی منفی موضوعاتو له امله ښاغلی والی صاحب مستوفي د ولایت سرپرست ټاکل دی تر څو والی صاحب بې اعتراضي چون د قانون ورته صلاحیت ورکړی په دې کې
مرستیال والی پر داسې مهال رسنیو ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال دا خبرې وکړې چې تازه والی د دغه ولایت مستوفي د سرپرست والی په توګه ټاکلی دی شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ستاسو لا پیغامونو
زه هلمند د سپینګل ولسوالۍ څخه فرصت په تماس کې یم زه په دواړو پښو باندې معیوبه یم نو زما دغه هیلو ارزو ده د ازادۍ راډیو څخه به چې زما غږ د لوړو مقاماتو پورې ورسوي د ولسمشر غني څخه زما دا هیله ده چې دا زموږ محاش د پر وخت راکول شي موږ دغه څه پاتې یو موږ عیال پسې دي موږ څوک موږ چاره څه د ولسمشر غني څخه زما دا هیله ده
سلام
زه عبدالله تسخیم زابل ولایت د شهید سلیم تلیفون ذکر زما هیله یا خواهش می داد د لوتی چرواکو د غزموز د کابل د کندهار لوی سړک عمومي سړک ډېر سخت خراب د کند کپر د بزر په دار سخن والی سراش مصر نه یې منی وادي وکړي لیکن زه یې په کوي ما د خپل په خاطر په غو چرواکو پر ورور سوې د خدمت راته وکړي وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي راډیو خبرونه اورید د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو او مدني فعالان وای د سولې په خبرو کې د ولس ونډه باید زیات شي دوی نن او په دوی پرون په ګردیز کې په یو غونډه کې همدارس ټینګار وکړ چې د سولې د موافقه پر مهال د لنړیوالې ټولنې او په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو څخه د بیا جنگ نه کولو جدي تضمین واخیستل شي. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان راپور راکوي.
په دې غونډه کې یو شمېر میرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یوه غږ د جګړې د ختمېدا، اوربند او د سولې د هوکړې د ژر لسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کلی کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوي وي.
دایمي سوله غواړو، دایمي اوربان غواړو، د څو ورځو لپاره یې نه غواړو. د افغانستان خلک نور د جنګ نه خسته دي. افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین غواړي، د انټرنیشنل او نیشنل مملکتونو د فیصلې نه خوښ
د غونډې نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدی:
یو دیر کاله مخکې امریکا روسانو وتل، اوس کاله جنگ ولې روان په خپل منځ کې، ولې خلک ووزل شول؟ هلته خو نه امریکایانو نه روسانو نه بل وو. نو زموږ هدف دغه شی ده چې د سیاسي ګوندونو چې په دې کابل کې اوس ووځي که په هر نوم باندې د دغونه کلک تضمین واخیستل شي چې تو خدای ستاسې به بیا جنګ کوي د وخت په سر باندې.
د افغان سولې په اړه د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې له کتنې وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیله مند دي چې د څو لسیزو جګړې ختم او افغانستان یوې دایمي او پایښتې سولې ته ورسیږي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خبرېږي، خو له هغه مخکې اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هیلمن دی په پاکستان کې افغان کډوال په زور اخراج نه کړای شي. سید حسین عالمی بلخی نن دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کړه چې په پاکستان کې نن د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه روانه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد د افغان سولې لپاره ښه آسانچاري کړي او پاکستان ته اوس د دې مسلې د حل د برخې په توګه کتل کیږي. د کندز د ولایتي شورا مرستیال وایي په دغه ولایت کې 15 امنیتي پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په دغه برید کې یوازې 15 د ملي اردو سرتیري وژل شوي او وایي چې برید په شا تمبول شوی. په چین کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو ته اچ شوي پیښې تر 80,540 واوښتې. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي په دې ناروغۍ تر پرون یکشنبې 1,710 کسان مړه شوي. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یو محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. چارواکي وایي د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه شوی دی. د آذربایجان پولیسو په باکو کې د مظاهرو پر مهال څه باندې 100 فعالان نیولی دي. دا مظاهرې په آذربایجان کې د تیرې اونۍ تر پارلماني ټاکنو وروسته پیل شوي او د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کینی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او مینه می ومنې. زما رایا زما حق یوې بلې اونیزې خبرونه ته موزیک رام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ له 1,013 مشکوکو رایو څخه 10% او له 1,012 رایو څخه چې له ټاکلې نیټې مخکې یا وروسته کارول شوي 15% ځانګړي تفتیش تزي. تیر ورځ دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو په یو ګډه غونډه کې د کمیسیونونو تخنیکی ټیمونو ته هدایت وکړ چې د پریکړو د تطبیق پروسه پایل کړي او د وروستیو پایلو اعلان ته زمينه برابر کړي. د دې ونې زما رایه زما حق خبرونه کې پم دې مسایلو باندې باس کو. د محلونو د بیا څېړنې او دغه شان د رایو د بیا شمیرنې د پروسې چې دغه پروسه څنګه روانه ده. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پراز دغه شان د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ ویان د سمیرا رساد دولت جوړون کې ټاکنیزې ډلې استاد مصطفی آریا او د صوبات او همپالنې انتخاباتي ډلې استاد خاناغه احمد زئی لمو سره په د نن ورځې په خبرونه کې ملمدي ټولو ته هرکلی او خرغلاس وایم. حق پرست یب که پایلې له تاسو نکو. دغه پروسه چې د بیا شمیرنې 13 ورځ ټاکل شوې وه چې د چهارشنبه په ورځ باندې به بیا څېړنه پیل کیږي او بیا شمیرنه به پیل کیږي، فکر کوم د ځینو تخنیکي ستونزو له امله ځنډېدلې ده، کله به دا پروسه بیا پیل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب، تاسو ته درانه میلمانه او د راډیو ټولو اورېدونکو سلامونه او لینک هیل وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته شکایتونه کشیدګی کمیسون و فیصله را واستولې. اوله فیصله د 1,00,000 په اړه باندې و، 1,02,000 د 298 محلونو د ویژه تفتیش په اړه، او د 1 څخه تر 5 د رایو د تفاوت موضوع د فزیکی ریزل شټونو او د الکترونیک ریزل شټونو ترمنځ، او اضافه تفاوت د رایو تر 15 د دغه مورید کې موږ ته فیصله ورسېدل. د پنچیر ولایت د یو شمېر کارمندانو د جریمه موضوع او د فاریاب کې 4 محله باطل اعلان ول. په کل کې 2 فیصلې د افغانستان مرکزی دفتر ته ورسېدل. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ریاست درولن شې چې اجرایی برخه د خپل اقدام تر سره کوي. د تحلیل تجزیه په نامه باندې یو کمیټه را منځته کړل. د دوی دغه 2 فیصلې تحلیل تجزیه سول په مختلفو کټګوریانو باندې وویش سول، چې څومره مراکز باید تفتیش او بشمارش سي، څومره مراکز تنها تفتیش ویژه سي، او څومره مراکز تنها موږ تفتیش کو، چې په مختلفو کټګوریانو باندې د 4 ولایتونو په سطح باندې د تحلیل تجزیه تر سره سول، او 4 ولایتونو ولایتي رئیسانو ته هدایت ورکړل سو چې په ټولو ولایتونو کې دوی لاس په کار سي او دوی چمتووالی ولري تر څو دغه فیصلې شکایتونو ته رسیدګي د کمیسون تطبیق سي. کله چې تحلیل تجزیه کمیټه خپل کار پای ته رسي، یو گزارش د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری ته ورکوي، او ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری هم ریاست دارالانشا ته د تطبیق لپاره هدایت کوي. موږ 3 ورځې مخکې هم چمتو وو تر څو د 1,02,000 بایومیټریکي معلوماتو په اړه او د 1,02,000 بایومیټریکي معلوماتو په اړه د یو مشخصې کمیټې پرامنځته کولو کې اقدام وکړو، چې په دې برخه کې موږ یو مهنګي رامنځته کړل. شکایتونو ته رسیدګي د کمیسون او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ترمنځ 13 ورځې دواړو کمیسونونو رهبری خپل په منځ کې یو مشترکه جلسه ترسره کړل. په دې مشترکه جلسه کې 2 نقطې مطرح شوې. یو دا چې دغه تخنیکی مدیریتي او تطبیق کننده کمیټه چې رامنځته کیږي، دا به یو مشترکه کمیټه د دواړو کمیسونونو ترمنځ تر څو دغه فیصلې د شکایتونو تر رسیدګي د کمیسون د فیصلې مطابق تطبیق سي، عدالت پکښه تامین سي، مشروعیت ولري او ټول جناو ته قابل د قبول. او دوهم نقطه کې اجازه اکرام صاحب زدا واځي کوم، دوهم نقطه د یو طرحې و چې رسیدګي د دارالانشا ریاست شکایتونو تر رسیدګي د کمیسون رهبری ته او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری ته یو طرح پیشنهاد کړل، چې په هغه طرح کې د 1,02,000 بایومیټریکي معلوماتو په اړه باندې شکایتونو ته رسیدګي کمیسون خپل په فیصله کې ویلي دي چې 10% د نمونې په ډول باندې دغه مراکز او محلات ویژه تفتیش 10% او 15% هم د 1,02,000 ارقامو په اړه باندې. اوس دغه 10% مشخص کول او 15% مشخص کول د 4 ولایتونو په سطح باندې، دلته باید موږ یو طرح باید ولرو چې دا څنګه مشخص شي، چې بیا د ټاکنیزو ټکټونو لخوا څخه انتقاد ونه سي چې هغه مراکز او محلونه ټارګټ شوی دي چې هغه د یو ټاکنیز ټکټ په خوښه دي. په دې برخه کې باید عدالت رامنځته شي. طرح رامنځته سوله چې پر دې طرح خبرې مو سولې چې دا به تصادفاً په هغه وخت کې چې کله دوی لاس په کار کیږي، مختلف مراکز او محلات به ټارګټ کیږي او هغه به ویژه تفتیش ته ځي، چې دغه طرح په کل کې تایید سو. او نن هم دغه تخنیکی مدیریتي او تطبیق کننده کمیټه خپل کار را پیل کړي. د سیاسي احزاب او مدني ټولنو د څر د بنسټونو او مطبوعاتو ناظرین فعلاً هم په کمیسون کې شتون درلودي، او موږ وکړای سو چې نن ویژه تفتیش را پیل کړو.
یعنی تر دې د مپوري ځانګړي څېړنه او د غشان دراوي بیا شمیرنه نه ده پیل شوې.
شه هغه هم نن په رسمي بڼه باندې موږ پیل کوو. ټول ناظرین د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر کې حضور لري. د دوی تر نظارت لاندې مشترکه تخنیکی کمیټه به د 1,02,000 بایومیټریکي معلوماتو په اړه او د 1,02,000 بایومیټریکي معلوماتو په اړه نمونه گیری کوي او ویژه تفتیش به پیل کړي.
ډیره زیاته مننه. بیرته راګرځو. سمیرا رسا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ ویان د کتاب سره شو سچې حق پرسته وي چې تر دې دمه د دغه وو پریکړه په اړه باندې دوی د تحلیل او تجزیه کومه کمیټه رامنځته کړي ده او کار پیل کړی دی. فکر کوي چې تر دې دمه کوم څه روان دي؟ سم روان دي.
سلام تاسو ته د میز ګډونوالو ته او همدارنګه ساسو ګران اوریدونکو ته. موږ ته قانون مهمه ده او تر اوسه چې شکایت کمیسیون خپل تصمیم نیولی دی دغه د جنجالي اراو په اړه، هغه نه موږ استقبال کوو ځکه چې د تفتیش اړتیا وه چې هغوی باید دا تصمیم ونیسي او دغه مسله د ټولو ټاکنیزو ډلو او د کمیسیونونو دواړه کمیسیونونو ترمنځ په یو اختلافي مورد بدل شوی وه. او له دې تصمیم چې د شکایت کمیسیون دغه په اړه نیولی ده، موږ له هغه استقبال کوو او هیله لرو چې دواړه کمیسیونونه په یو همغږي سره د قانون او طرز العملونو پر اساس دا تصمیمونه عملي کړي تر څو چې د هغه پایله چې بیا اعلانیږي د ټولو طرفونو د قناعت ولوي او همدارنګه د خلکو د قناعت ول ګرځي.
ډېر زیاته مننه احمد صاحب. ستاسو ټاکنیزې ډلې تر نورو ډېر شکایتونه ثبت کړي وو، فکر کوئ چې دا کومه پروسه چې تر دې د مخبر صاحب تشریح کړه سمروانه ده او تحصیل پروسې تر دې د مرضی است؟
لمنګه هیله توقع دا و چې د قانون مطابق کمیسیونونه د یو منظم همغږي په صورت کې ژر تر ژره د افغانستان خلکو ته یو پایله په لاس کې ورکړي او دغه یو لوی خبر او پروګرام نور پای ته ورسیږي. لبه د مرغه چې د شکایتونو کمیسیون هغه توقع چې مونږ درلودله چې هغه مونږ نه وایو چې یو لکه و ډیر زره رای د هر ټیکټ په ګټه کې په تاوان وي، یو لکه 2000 کې د هر چا په ګټه کې په تاوان وي، که په هغه کې د مونږ تاوان هم وو. مونږ ویلې چې 299 محلونه وو یا نور دغه شپږو موارد چې حق پرسته محترم مرته اشاره وکړه، د مونږ غوښتنه دا و چې دا باید په قاطع شکل باندې اعلان کړو چې معلومات لریم باید وایي چې دا بایومیټریکي پاک رای دي او باید شامل کی او نتیجه د افغانستان له خلکو سره شریک کی او کنا پاکوي معلومات نه درلودل دغه باس رامنځته سوی و د جنجالي رای نوم پکې خودل سوی و. څلور پنځه میاشتې د افغانستان د خلکو وخت ځای ک دا رای باید باطل سوی وای.
اوس له روان پروسې سره راضی است؟
نو اوس کله چې فسادي موضوع را لاندې نمونهګری په شکل باندې چې دا د نمونی په شکل د بیلګې په توګه باندې مثلا یو لکو و ډیر زرو یو لکو 2000 نه همدارنګل د نورو دغه 15 برخونه لس فساد او 15 فساد باندې دا د موږ په نظر باندې چې یو بیا عدالتي ده او دا قاطع فیصله نه و. د افغانستان خلګي نور هم یو وګ ناورین تبوت لچې دغه فیصله په قاطع شکل باندې شریک نه کړه او دا د وخت زاید او قانون سره په ټکر کې ده. د قانون کوم ځای کې راغلی دی چې تاسو فیصدی د افغانستان د خلکو پر رای باندې تاسو دا یو ریشخنده مثلا لس فیصد زه په پروګرام کې نیسم چې دا به شمیرنم لوسی او دا به تفتیشم وسی او ولی برسیدی موسی ولی 15 فیصد یا 90 فیصد د رای دی پاتې سي. دا یعنی یو بی عدالتي ده.
یعنی تاسو غوښتنه ده چې ټوله باید
ټوله رای باید کچیرت اول خو موږ غوښتنه دا و چې کدي موږ په ګټه وک په تاوان و دي ټاکنوز ټیکټون لپاره به قاطع فیصله وړاندې کړي او ویلی چې دغه رای ټولې باطلې درې لکه یا بمبیلی و چې په دغه مواردو کې دغه رای شامل دي یا دومره مثلا باطلې دي یا بم پاکي او ناپاکي بم سره جلا کړي وي قاطع رڼه فیصله بم کړي دوی یو ګونګه فیصله د افغانستان خلکو ته ورواچوله. حمید ټاکنو کمیسون بیا په جنجال کې واچاو دوی بیچارهګان مجبور دي چې وس ورته بیا د طرحه باندې کار کوي بیا ورته کمیټه جوړي بیا ورته تخنیکی کمیټه جوړي بیا ورته د تحلیل کمیټه جوړي او دا په دې باندې بیا په میاستو باندې وخت نیسي چې د لور دوه ولایتونو د معلومات راټول او دا وسته کې چې 15% څنګه راوباسي او بیا د 15% نه پاک او ناپاکه څخه
جلای
او دا څنګه نمونی په شکل باندې
بیره مننه برته راګرزو د دولت جوړون کې ټکنیز ډلې استاد مصطفی آریا د پروسی پاړه کتا سمرات لاندو وای چې پروسه تاسو په نظر باندې تر دې دمه څنګه روانه ده او د حکومت پریکړې کته هم احمد صاحب وای چې دوی ته بیا هم تقریبا د منلو وړ نه دي استاد ټکنیز ډلې پاړه سره نظر لري
ګورای دی دولت جوړونې ټیم د کمپاین تر پایه تر اوسه پورې مونږه د یو ولسواک ټیم په توګه د دوانو کمیسیونونو په چارو کې هیڅ نو لاس وهنه نه دی کړی. اوس چې دغه د شکایتو کمیسیون دغه تصمیم نیولای چې د یو لکه 10000 رایو په حق لباندې او یو لکه 2000 رایو په حق لباندې چې 10% او 15% دا باید ځانګړي سیډن ته ولاړ سي د نمونږ د لپاره حمایت کوو چې دا د دوی حق ده. قانون دوی ته حق ورکړی چې دوی خپل په چارو کې مستقل اوسيږي ځکه زمونږ په نظر باندې دغه دوه کیسونه مشکل حل ده. در ملوک رسمي نامه لګلې ده چې یو لګه او د اجازه راي حتی تلاش ته قلب نه دي شوې. دلته په انګلیسي کې ډیر راغلي دي چې اټمپټ افراد اٹمپٹ نه دی شوی. نو وس چې کمیسیون غواړي د سباد هوا پالن ټیم دغه د افغانستان د ولس قناعت په خاطر دغه 10% لاړ سي دوی هلته سیډنه وکړي ځانګړې چې وګوري هغه درې شیونه چې کمیسیون په نظر کې نیولې چې ریزلټ شیټ جورنال او بایومیټریک رایه ده چې دوی دا لري که نه لري. زموږ پاند باندې دغه دوه کیسونه دواړه کیسونه هم ریزلټ شیټ لري هم جورنال لري هوا بایومیټریک رایه ده د افغانستان د ولس رایه ده. دغه 15% سیړنه چې په 2000 باندې کمیسیون کوي دا د دې لپاره ده چې د افغانستان د ولس قناعت حاصل شي. بغیر لاغه نه تاسو په قانون کې په هیڅ ځای کې نشي راتلی چې په هغه ځای کې چې بینظمي د وخت بینظمي پکې اوسیږي تاسو یو لږه 2000 رایه د افغانستان د خلکو دا باطل کوي. دا فرمایشونه چې ځینې ټیمونه ورکوي دا د دې لپاره ده چې دوی غواړي په دغه رای ټیټ سي دغه سخت ټیټ سي او دوی د ټاکنې دویم پړاو ته یوسي. خو زموږ په نظر باندې چې څومره تلاش وشي دی دور کې مونږه بایومیټریک دسګاوې د لودلې ټکنالوژیک رای دی دلته ولس راغلی را ورکړي دا مونږ دوه کمیسیونونه لرو. هر څومره چې ټیمونه فشار پر دوه کمیسیونونو باندې راوړي د افغانستان د خلکو سپین رای څوک نشي تورولی. دلته خلک راغلي دي په شپږم د تلې دغه لوی خطر ځان باندې منلې رای ورکړي ده. مونږ د خپلواک ولسواک ټیم په توګه باندې د افغانستان د خلکو د هر رای نه بساتنه کوو. کارمند هلته لکه غفلت کړی وه داتې پاتې شوي دي چې دغه اطلاعات مرکز ته ور ولیږي. یا مثلا نږدې 1500 اس ډي کارتونه ورک شوي دي 200 ډیوایس ورک ده. تاسو اوس په قانون کې هیڅ ځای کې نشي راتلی چې د یو کارمند د غفلت پر اساس باندې تاسو دغه رایا مثلا باطله کې یا په نظر کې مونږ نیسي. نو غوښتنه زمونږ د دواړو کمیسیونونو دا ده چې هغه نور محلونه کې چې مونږ پکې هم شکایت ثبت کړي وو عوام پکې استناف خواهي مو کړي وو دغه نور محلونه باندې توجه وسی هلته د افغانستان د ولس رایه ده. دا چې د هر ټیم په ګټه باندې ده دې باندې موږ بس نه کوو. خو د افغانستان د خلکو رایه چې د اساسي قانون د در دېشم ماده پر اساس باندې چې هلته ټاکن یعنی انتخاب کول او انتخاب کېدل د افغانستان د خلکو د حق ګڼلې ده دغه پر اساس باندې باید دغه محلونه چې دلته رایه شته دي دا باید په پام کې ونیول سي او دا رایه باید سخت بیرته راوړل سي.
ډېره زیاته مننه اغلی سمیره رسا. بنسټ ته دغه وو پریکړې فکر کوي چې قانوني بڼه درلودله ستاسو بنسټي پاړه باندې څه نظر لرلو سره دی چې مخکخ انتخاباتي ټیمونه دواړه تقریبا د پریکړو پاړه لا هم شک او تردید لري او ځینو ته د منلو وړ دي ځینو ته د منلو وړ نه دي. بنسټ څه فکر کوي چې دا قانوني بڼه لري که څنګه؟
مونږ ځینې نفر په پروسه کې نه یو که شکایت کې میسون هر تصمیم چې نیسي د قانون او طرزالمنونو پر اساس ده د هغوی صلاحیت دي او ټاکنیزو ټیمونو هغوی حق لري چې خپل اندېښمن او چې ومني یا نه مني. خو مونږ د څارونکو د بنسټ په توګه یوازې د تخنیکي لپاره پروسه نظارت کوو چې په پروسه کې په کوم ځای کې د تخنیکي مشکلات شته دي هغه ته یو مشخصه تګلاره پیشنهاد کوو په دواله کمیسیونونو کې بیا یې هغوی هغه عملي کوي.
خو په تخنیکي لحاظ باندې
ما خپل وینا مې کړې د دغه په اړه بیا تکراروم چې د شکایت کمیسیون د دغه جنجالي اراو په اړه چاغوی تصمیم نیولی دی چې باید تفتیش ته لاړ سي او همدارنګه چې هغوی د بیا ځینې محلونو او مرکزونو د بیا شمیرنې تصمیم نیولی دی او دستوري ورکړی دی. موږ له هغه نه استقبال کوو ځکه چې د تفتیش ته اړتیا درلوده او د شکایت د ټاکنیزو ډلو هغوی خپل شکایت هلته ثبت کړی و د هغه په اړه. نو د شکایت کمیسیون د قانون پر اساس باید دا تصمیم نیولی وی چې دا تفتیش ته لاړ شي او په یو ځانګړی کمیته باندې چې هغه د دواړه کمیسیونونو نه او همدارنګه د ټاکنیزو ډلو نمائندګانو او د څارو پنځتونو نمائندګان هلته شتون ولري، دا تفتیش ان شاء الله پس له تفتیش نه چې هغه هم هلته شتون ولري بیا هغه د منلو ول وي.
ډېر زیاته مننه. حق پرست صاحب، کله چې موږ د 300,000 رایو په اړه باندې خبره کوو وایو چې 300,000 رای جنجالي رای، دلته بیا یوازې د 1,200,000 رایو او د 1,200,000 رایو باس ډیر ګرم وی، دغه پاتې نور رای اصلا کوم رای دی؟ او ځکه دا دواړه که جمع کو خو دا تقریبا 2,09,000 رای کیږي او موږ خبره کوو د 300,000 رای، دغه کلک په تخنیکی شکل باندې پلانټو.
ډیر مننه. د 300,000 ارقامو کې موږ درې کټګوري ارقام درلودې پدې کې، یو 1,02,000، 1,02,000، 6,80,000. 6,80,000 خو مول چې په سیستم کې خپل هغه سیستم حساب کړل، ځکه چې هغه معلومات ډیر نیم کړی و. د 1,02,000 په اړه باندې ډارملو کمپنۍ هم ټاکنیزو ټکټونو ته او هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون ته ایمیل را لېږلې چې دا د کرنټین سوو بایومیټریکونه چې شاوخوا 2,000 بایومیټریک کرنټین سول. ولې کرنټین سول؟ جناب اکرام صاحب، یو بایومیټریک نیمه ورځ کار کړی، نیمه ورځ کار نه کړی. د یو بایومیټریک تخنیکی ستونزه پیدا کړې، جام سوی، یو بایومیټریک برق خلاص کړی، یو بایومیټریک مثلا په سافټویر کې یو مشکل پیدا کړی دی. دغه سي 2,000 بایومیټریکونه د ټول افغانستان په سطح موجود و چې 1,02,000 ارکان د دې دوو بایومیټریکونو څخه رامنځته شول. نو دلته یو مکتوب رسمي ډارملو کمپنۍ ټاکنیزو ټکټونو ته موشته واسطه و چې دغه 1,02,000 بایومیټریکي معلومات د کرنټین سو بایومیټریکونو څخه دي او موږ پر دې باندې د تقلب شک نه لرو. دلته و چې ځینې ټاکنیزو ټکټونو ته دغه یو سوال پیدا شو چې ولې ډارملو کمپنۍ د 1,02,000 ارقام نوم اخستی. زه د احمدزي صاحب ځینې خبرو سره موافق یم چې که مشکل نه و نو ولې 1,02,000 ارقام رامنځته کېدل؟ اما مشکل موجود نه و، د دې په خاطر چې دا یو تخنیکي او همدارنګه یو د ټکنالوژي او کمپنۍ و، هغه غوښتل چې دا هر څه مشخص کړي. 1,02,000 په اړه وویل چې دا موږ د دې د وخت د تضمین تاسو ته نه سودر، چې آیا دا به د انتخاباتو په ورځ باندې دا رای استعمال سوي او یا که د پشپکی د بایومیټریکونو ته د ارقام داخل سوي. دلته و چې موږ د 1,02,000 په اړه او د 1,02,000 په اړه باندې بررسي را پیل کړه، چې د بررسي څخه وروسته د مختلفو پریزنټیشنونو څخه وروسته د کنفرانسونو څخه وروسته دې نتیجې ته ورسېدل چې نه په 1,02,000 رای کې موږ ستونزه لرو نه په
1,02,000. شپږ اتیا زره رای چې تاسو یاد کړئ چې د دې مسله اصلا بحث تړل شوی دی، نو له دې وروسته که موږ کله د 300,000 رایو جنجالي رایو په اړه باندې بحث کوو، نو باید 300,000 ونه وایو، یعنی 1,09,000 رای دي، 2,09,000 رای دي، یعنی جنجالي رای چې دي
جنجالي. بلې، او په هغه شپږ اتیا زره کې هیڅ ټاکنیز ټکټ سوال نه لري، ځکه هغه خپل سیستم حس کړی دی.
ډېر زیاته مننه. احمد صاحب، کوم جنجال چې په کوم رایو باندې دی اوس، حق پرست صاحب دا موضوع په شکل باندې تشریح کړه، که دا رای معتبر و بلل شي ساسو ټیم خبرګون بچي
معتبر کې بلل کیږي، هغه قانون مطابق مونږ هیڅ مشکل په دې کې نه لرو. ولې د مونږ غوښتنه شکایت چې سب سوې د شکایتونو کمیسون په ارتباط باندې مونږ غو ته ویلی و چې دا د مونږ په ګټه کې پتاوان، دغه 300,000 یا د 298 یا د 306 درس محلونه، دغه د محلونو د آراو دغه مسله چې ده، دا مونږ نه درامنځته کړی، نه اریا صاحب دولت ساز رامنځته کړی، نه کوم بل چا، نه تاسو، دا درملو کمپنۍ دغه موضوع رامنځته کړی. دوی چې کله په دې باندې پوه شي چې تخنیکي منطق یا بحث د قانون مطابق نه لري، بیا سمدستي، یعنی تقریبا له پیل څخه چې زه په دې بحث کې یم، درې څلور ځلې د ثبات ومپالنې په ټیم باندې دغه تورونه ولګول او دا خبره یې وکړه چې دوی غواړي چې دغه مسله اوږده کړي او وی غځي او دا وکړي او هاو کړي. اصلا موږ خو دا بحث نه درامنځته کړی چې دا تور په موږ باندې د موږ په کمپنۍ باندې لګوي، په موږ باندې لګوي، دا خو د کمپنۍ موضوع درملو رامنځته کړي.
اوس چې بیا سیړنه او بیا شمیرنه پیل کیږي، تیر ځل د ستاسي نظرین نو موجود، دا ځل خپل نظرین لیکي د پورته کې برخه اخلي.
بالکل، موږ تر اوسه پورې په دې باندې بحث نه کړی، موږ نیوکه په دې معنی نه ده چې موږ پرې کون کوو. د کارمندانو د غفلت خبره وکړه چې هلته ډیوایسونه ورکسوي دي، اول هغه کارمن چیرته ده ولې د څارنوالۍ ته د کمیسون معرفینو کې د شکایتونو کمیسون ته او شکایتونو کمیسون ولې دغه پیدا نه کړ چې دغه غفلت سوې ده دومره هغه ورکسوي دي چیرته ورکسوي ده او د کارمن چې غفلت کړي په قانون کې غفلت په خپل باندې جرم ګڼل
کیږي استناد طلبي خداسي کړی و
بالکل یعنی
موږ دا مسایل بکیو
تقریبا په یغه کې 2000 کارکونکي و چې د موږ دغه په ارتباط باندې هم د عدالت او د استناف او د شکایتونو په ارتباط باندې موږ خبره شکایت ثبت کړي و چې دغه
یعنی دا شکایتونو ته رسیدنه ونه شو ساسي
یعنی سازماندی شوی 1,000,000 رای چې پاول کې اعلان 2.8 million رای چې اعلان 1,000,000 رای څنګه باطل اسوه دا سازماندی سوی و د کارمندانو لخوا سوی و کارمندان ولې سرنوالی ته معرفینو سو ولې هغه په یغو ته هغه جزا ولې ور نکړل سو او په څنګه دي کې دغه 1,000,000 رای کچیرته د موږ د ټیم په ارتباط باندې موږ تقلب کړی و چې وس 1.8 تر علاوه 2.8 لمړنۍ ارقام چې کمیسون ته رسیدلی و 1,000,000 رای چې باطل سو کچیرته د موږ د ټیم په ارتباط موږ د افغانستان خلکو ته باید جواب وای چې ورور موږ دغه سازماندی سوې پلان شوی تقلب دی 1,000,000 رای جواب به در څوک ورکې کوم ټیم په ګټه باندې سوي او کچیرته دولت ساز یا کوم بل ټیکټ کړی دا کار او د دوی په ګټه 1,000,000 رای په سازماندی شکل باندې د کارکونکو لخوانه پلان شوی هغه سوي تقلب سوي او درغلی سوي د خیانت ته د جرم د 1,000,000 ته د بایومټریک د 300,000,000 ډالر د ملک د خلکو ټیکس پیسې موږ ته ورکړي او بیا هم د بایومټریک او د معلوماتي کمپنۍ په وړاندې بیا هم تقلب کوو درغلی خپل جرم بلل کیږي جزا ورکړي
ډیر زیاته مننه اریا صاحب دغه جنجالي رای چې وړاندې مل احمدزی صاحب نن پښتنه وکړه کدا بیا معتبري وګڼل شي یا مثلا لګ تر لګه لاغوه وګڼل شي باطلې اعلان شي بیا بس تاسو د ټیم خبرګون شوی
ګورئ زمونږ پاند چې دا رای چې درې وړه کیسونه هم رزل شید لري هم ژورنال لري هم بایومتریک ده دا په قانون کې نه دی دغه چې څوک دغه لغوه کی یا غیر باطل اعلان کی دا معتبر رای دی دا د افغانستان د ولس رای ده چې پښپګم د تل راغله د رای ورکړی ده دوه کمیسونونه موجود دي مونږ بایومتریک سیستم درو ټکنالوژي شته دي درمالو کوشته دي دغه معتبر رای څوک د افغانستان د ولس نشي کولای چې باطل
ډیر زیات مننه اغه رسا وست پروسی د مخکې وړلو لپاره د بنسټ وړاندې سد چې لکتر لګا انتخاباتي ټیمونو تم د منلو وړ یو د سار بنسټونو ته
هر څومره چې تصمیم د قانون او طرز عملونو پر اساس وي نو د ټولو طرفونو انتخاباتي طرفونو د منلو وړ دي مون هله لرو چې دواړه کمیسونونه د قانون او طرز عملونو پر اساس خپل تصمیم ونیسي او خپل دغه بیا شمیرنې او تفتیش تر سره کړي تر څو چې د هغوی تصمیم او د ټاکنې پایله به ان شاء الله د ټولو طرفونو او د خلکو د منلو وړ وي
حق پرسب لکه تر لګه د تقریبا 15 میاشتې تیری کې انتخاباتونه پایلې زندیدلې دي نور څومره ځان او نور باید څومره انتظار پاتې شي خلک
په دې برخه کې د دواړو کمیسونونو جدیت پر دې دی چې هر څه ژر ممکن وي دغه ټاکنیز بهیر پای ته ورسیږي په دې برخه کې تفتیش او شماری په څو محدود ورځو کې ان شاء الله چې د ټول افغانستان په سطح باندې پای ته رسیږي او تخنیکی ټیمونه کار کوي اوس موږ امید لرو چې د څار بنسټونو سیاسي آزاد مدني ټولنې ټاکنیز ټکټونو په دې برخه کې حسن د همکاري نیت ولري روحیه ولري او زموږ سره همکار پاتې سي یو اندیشنه چې لرو هغه داده چې دغه بشماري او تفتیش په جریان کې د ټاکنیزو ټکټونو په منځ کې دوباره بیا یو غیر سالم رقابت لکه په تیر تفتیش او بشماري کې رامنځته نسی
کرامانستو پروسې ته به تاسو دوام ورکوي کنه دار سبب
سره کې هیڅ وجه موږ خو د دواړو نهادونو د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون حکومت تطبیقي اساسي قانون حکم کوي چې ونه ټاکنی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنیز بهیر د تطبیق لپاره رامنځته کیږي او بیا د ټاکنو په قانون کې اشاره کیږي چې ونه ټاکنی باید سرته ورسی دواړه کمیسون ناګوزیر دي چې د قوانینو حکم تطبیق کی موږ زو د قانون تطبیق ته په دې برخه کې بیا عدالتي رامنځته کیږي په قانون کې ورته پیژبنی سوی او موثق اسناد ټاکنیز ټکټونو شکایتونو ته رسیدګي کمیسون ته ورسره شریک کړي ټاکنیز کمیسون هم شکایتونو ته رسیدګي کمیسون خپل وو فیصله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته استولي نور د فیصله نهایی د کمیسون یا تطبیقي دغه څخه ورسته موږ نهایی نه تچ
یعنی چې څنګه دغه پروسه پای ته رسیدي ورسته پایله ورسره سمیلانی
بلې د تقویم پر اساس باندې مرزو ورستې پاره
ډېر زیاته مننه د ورستې پښتنې په توګه احمد زیا صاحب ساسي وړاندې سه د انتخاباتو کمیسیون ته
چلوستل
کېږي په لاندې
راته وایي موږ هله داده چې د افغانستان خلک هله لري توقع لري چې
د ټاکنو درې اصله، رڼوالی، عدالت، سراسریتوب، هر هغه څه چې د افغانستان عدالت د ټول په پام کې پکې ونیول سي، او یوازې او یوازې موږ له بایومیټریکي پاکو رایې څخه دفاع کوو او غوښتنه یې کوو. نور هغې خواته یوه بایومیټریکي رایه موږ ته هم د منلو وړ نه ده.
یعنې دا کومې پرېکړې چې اوس شوي دي د دې پرېکړو په اساس چې
فیصدي په قانون کې نسته، نمونهګري په قانون کې نسته، دغه هیڅ وخت له قانون سره پټکر کې ده، او فکر نه کوم چې پروسه دی عملی وي.
یعنی دا پروسه تقریبا په ټوله کې تاسو
امکان لري چې وګدمهاله تو په خپل د قانون نقص تسره
ډېر زیاته مننه هدا صاحب تاسو کراته لاند خپل غوښتنه په وای انتخابات کمیسیون
زمو غوښتنه د دوانو کمیسیونونو دا ده چې هغه وخت چې دوی لکه لاسه بند و دغه ټیکټونه فشار واچول او ولاتونه کې دفترونه بند کړل، هغه وخت وستیر شول ټول خبره په مرکز کې ده. قانون ډېر روښنايي لري، دوی د قانون پر اساس باندې د بعد خپل فیصله وکي، د هیڅ یو انتخاباتي ټیم تر فشار لاندې را نسی او خپل تصمیم او د ټاکنو پایلې دي د افغانستان بل سره زر تا زر شریک کړي.
ډېر زیاته مننه له ټولو ملمنونو. کور مودان درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادي راډیو نه اورید. افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پراز، دغه شان د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ ویان د سمیرا رسا، د دولت جوړونکو ټاکنیز ټلې استاد مصطفی اریا، او د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې استاد خاناغا احمد زئی زموږ د دې ونې د خبرونې ملمنو. له ټولو مننه. تاسو هم مننه چې خبرونه مرسله تر پای واوریده. تر بیا د الله پامان.
زما رایا زما حق.
نیوند ورسوالی مواد په وړاندې خلاصې وي.
مونږه مېرمنې بیا هغه
مېرمنې من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
خبراتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.